پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خره غلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسوی بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې وو خو اوس دای نه پوهیږي چې څو تنه بشپړ ژوندې پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایی ډیپلومات دبرلاینز خپله دنده پریښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خبر شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر بل اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوری دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیز ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سخت بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمباری پیل کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو نویو راهیسې په سیوری دونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید،
یو امنیتی سرتیری په شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه چې د نارینهو څخه یې بېلې چې ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی و وایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د افغان اهل هنود او کاغلی ټاکور وای په سیمه کې دو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپل منځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې بروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل:
زموږ یو امنیتي سرتېری په شهادت رسېدلی ده، همدارنګه یو زموږ د اهل هنودو هېوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي، اوس دغه د ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسېدلې او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال دوري په 6 هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او 8 نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې 80 تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهل هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښې او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سره چې دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. شهاب صاحب، مننه چې خبرونې ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر 24 ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی دا مسؤلیت ولاړ ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولی شي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي، چې اوسنۍ لیبل زما په نظر داعش ډله ده. د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدل هم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نه شي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به یې اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې دیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي. په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو لپاره را مخکې کوي؟
په ورستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډیره د پټولو لږکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغسې بریدونو مسؤلیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنودو باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګورئ، د دې ټولو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي؟ په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعا کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغه سې ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډله ییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او د برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدای شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره یي چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغه سي ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتې دواړه هیوادونه په افغانستان کې نه پالي. نو بنا یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوي دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغه سي چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې و نه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حملې مخه په یو ډول سره خني ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی یي، او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري چې فکر کوم په تخنیکي لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک غبرګون یي. د چټک غبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي، او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات دي نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو طالبانو سره ډیر زیات مهم یا زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکی لحاظ د طالبانو هغه ټیټپوړي عسکر او سرتیری چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغه بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې موسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی ترورزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کبله افراد کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباري کړې دي. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدایت چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ورپه غاړه دی د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر من اوریدون کو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سږ کال 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو تر څنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وایي سږ کال د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې حاصلات له 200 میلیون افغانیو څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیره ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهي. یو امریکایي ډالر نه هاتې افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پونډ 13 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 26 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 4.6 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ل خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو. اسمت څاروان د لویدیتس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د برېټانیا ټلګراف راسپارې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. راسپارې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې لکلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدې دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخته رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بی ځای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندی کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروع شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې بعد مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګند نه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بی تاوتریخوالی مبارزه په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړې چې له کابل یې ونیول شوه او بالاخره ګاونډي پاکستان ته جلا وطنه شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافرو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوي دي او ان پاکستانی سرحدي ساتونکي پر دې لاره تلونکو افغان میرمنو ته لاسپکاوی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې لستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوي دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوي افغان میرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزت کیږي. خو دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان میرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندي نارینه نه وي.
نن یې لسمه ده په داسې عملیه لاس پورې کړی دي چې د زموږ د خور مور لور ورځي دې چادرې کړې دي چې هلته وایي د پاکستان پوځ یې پر سر لاس ور تېر کړي. موږ یې کوڅۍ بولو، بېشتان یې بولو، بېنو چارچی بولو، پر دې لاس ور تېر شوی ته زنانه یې که نه دي.
دی وایي په وروستیو ورځو کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کېدونکي چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لاره یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی ته سر رسیدلې چې ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه بیلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقی غشتن زنی کوي، بل ته به د ایپسس د مسافر څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور زنی اخلي. د شي ډیر چپه ماحول دي چې انسان ویلی نسی.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانې خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې له افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي او سره سهولتونه وسي.
خغله مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوې چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستې کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خارګوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډیر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي.
د هم قدرمن اوریدونکو په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
د ننګرهار ولایت موړیکه نیولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او که نه پیژندل کیږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سه. د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوي دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کوي، د کور نور شام پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نیسي. دا غنم په کاچاق بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله مینوال یم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجي کې د لوی مده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي، نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه ریوار ډبه غوړي ورسره، ګاینې ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې، ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوې چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې و، خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. سپوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک کې په مبارزه بوختي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانه او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خار کیف خار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو دغه قاچاق مخه ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي، کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
ښه پلاره، زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاري په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ سوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره سول، خو تر اوسه په فراه او هلمن ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي سوي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فراه ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې پخوانی غړي هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو اوس د بزګرو سره کومک وکړي چې بزګر خپل دې ته زړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخې خونې جوړې کړي، کارخانې جوړې کړي چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور د دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخي.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیره بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاقو او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو ګاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یوه شبکه جوړه کړه چې د افغانستان په ګډون یې آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو اوو غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بیخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشه یي موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شو له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشه یي مواد یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زب او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشه یي موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاتړ وکړي. لاتړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1500 کیلوګرامه هیروین، تر 3000 ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 1500 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه درزه به مریض راغی، بله درزه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې خپ کلکه جروګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن زفت برهای بخی پلوړ سویا دا احار مشای موږ ماغه خلق سپ کران دی موږ دی توزیب کړي په هر ځای کې شپا ورسلر وش ګنټه باندې دویالته په خپل ځای باندې معذب دی هیڅ به یالته یو بوی احساس نه کوي داس په فکرونه کې دلته داس مریضان شغا ډیر بوی لره په خا هغه بوی دلته هیڅ شی او پیدا شي مخې په خا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبین او پسپګې اوس ان شاء الله هغه په صفر کې دی او بل دلته په فساد ډیر موجود و هغه خلق چې مثلا وسطا به لرله دلته به داخله دلته موږ دغه خبره د مبین نه وړي چې دلته یم د پرانی زوی دی د پرانی زوی دی هر څوک چې دلته دی دا موږ لوړ خلق دی او کلاند خلک دی موږ ورته په یوسترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روغتونونه ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تیښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوئ؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته. موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زموږ هڅه به همدغه وي چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو او په آینده کې موږ داسې خلا ونه لرو چې هلته موږ مسلکي کس ونه لرو.
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنې دغه روغتون کومې ستونزې لري؟
ستونز خو چې کله دنیاوال زموږ سره قطه د هغه کړې ده د کومکونو خامخا په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې. خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړې ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ترګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسانو پورې موږ دلته کسانو تدوی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو. نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
خو داسې وشي دلته به په میاشت کې یا په پنځلسو ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول. په دغو وروستیو کې دغه پروګرام درېدلی ستاسو په نظر یې علت څه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه. اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هېڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي دې ته باید دوی توجه وکړو او مؤسسات یا په داخل کې او یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول ځینې راپورونه موږ درلودل. اوس دغه مشکل څومره حل سوی؟
د وهلو د ټکولو دغه انشاءالله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی. دلته به انشاءالله داسې پېښه څوک موږ ته ونه ښیي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی. دا پېښه به موږ ونه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې راپورونه دي چې ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي، په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو، دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي. ځینې پخوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی؟
رښتیا هم دا مشکل موږ ته ډېر بېخي زیات کړي دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته موږ ته مراجعه کوي، موږ ته درېمي دلته. موږ د دې مشکل سره مخ یو، دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي. او دوی مثلا موږ په ښه دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخلوو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو. انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وي چې د نورو کومه مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دغو ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړي دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي دغه سره موږ خبره کړي دي. موږ ته اطمینان راکړی دی انشاءالله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي. انشاءالله موږ به دینه خلاص چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل د افغانستان کې موږ ورسره خبره کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. اې د پرموګ د کار د زمينه د برابرولو د پرخ کار کړی دی او بل موګ یو بل کار هم کړی دی خو به تاسو لیدلې کله بچی د مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېدو لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل دا خلک چې د هر ولایت دی ولایتونو ته موګ د تجارت په مټ باندې دغه په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته وسو کسان انتقال کړل یو خو به د کابل غنه غونه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس بنام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اختصاص شوی دي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونه دي دغه لپاره موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت به ان شاء الله دا کارم سرته ورسي
آیا په هیدالاست آیا په هیدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي قاچاقي تجارت کوي پروسس کوي بلاخره ځوانان دې خواته تشویقي نو دا ټول فساد دی فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی اوس حاکم دی وقت دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق بر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي
ایا په هیدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې له عمله په چرسو موتات سو د په جړغونی غوول پلرګنی له کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمل نور لسړ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د دل خلې واورو
پاکستان کې موږ بس کچره مچره را غونډولې کورو کچره مچره را غونډولې سرګاډي هم دروښ سره ټیرا سرګاډي هم دروښ سره دا کورو جنگلان منګلان را ټولولې دي ډیر نه نشي لږ نشي سوام دوی هفته درې هفته مې سکولې دي یوه میاشت نه ده سکولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته مې بیا ورونه وو او مور مې ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان درغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رول لرم هغه به راپسې و هغه به هغه هم سکول هغه هم نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا چش کړم ولته دغه یو انډیوال بخت کړم او زه ډېر هم نه بخت سوی خالي مې چرس کولی دی او دوی هفتې مې سکولې ډېر مې نه دي سکولې محتاط داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و بوتلو چکر ته چکر ته بوتلو په چکر کې باره چرس را باندې وست کول چرس را باندې وست کول دوی درې میاشتې چرس را باندې وست کول هغسې دلته رالم مور پلار ته رالم بلا مور پلار پسې واخیستلم ته چرس کا نه شوې وه موږ د کوره ولاړ سال ته دغه ځای ته راویستم دلته دلته تړله اوس زخمي یم په سر باندې برق نیولم نه څوک دوایي راکوي نه څوک نسمه ډوډۍ راکوي نه چبرکار څه درب درب دی کیبلونه دي وایي سړی اوس نه لاره ته معلومېږي نه لیک راته معلومېږي چې بېرته زه ولاړ شم خپله پاکستان ته خپل کور ته ولاړ شم خپل کاروبار جوړ کړم بېرته خپل لاره جوړه کړم ورونه مې دلې دي په کار اخته دي هغه مګر سره به غم کې لانه دي ژوند مې سم و جیب کې مې پیسې وې سم و دم کار و اوس نسته نه کار څه نه شسته
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي دا چې اکرم ولې له کوره ووت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وا ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډا را پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر سوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه ها، په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے.
او زیم اکرم ولی
والک تدل تسکلی شکر دے علاج دیوشو خچاک سورا اس پینز واندر نا جوشو مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتی یو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې؟
های های کور خو هغه وخت کور وي چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي. او ولادت می بیای ستا با برکت و موغم ستا غنده لده غم لرلی عملت خلاص شو اگه تام بیرتا دی چطل زایتا راغلی
ای های دا پاکیس گتا لری کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چطل بولی او سنو راسیات پریدا زر راک یو پڑی چسا خماریم
دغه دې بادار واخله زموږ یک دل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو د نن اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.